نو به وقت افغانستان برمیگردم.
احمد شیبریم دا سجر رو دا سهار دا تو بجود خبرونی دا وریدون که هر کلی کرد. سپین مانی پا کابل که دا بلی ترورستی همه خبرداره ورکنی. ورانی با دا هم واوری چرا حمد کرزی پا هوایی دا گر که دا ورمی ورزی دا چاودنی دا قربانیان و شمیر تر یو سلاوات چا واوشت. دا دی همه مسئولیت دایش منالی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیاوی.
افغانستان که اغا دایش دا که عراق و پسیده که او یا موجود اغا افغانستان که نسته.
پروزگان که طالبانو لدولتی مامورین و غشتری چو خپلو کارونو تراشی خو مامورین اندیش مندی.
پرفز رو مخپل کار تا نراج پدی خاطر چی وای آتا ماش بمویی نبویی
تر نهو بجو نور مطالب هم دارو خود تر هرچ مخکی خبرن. پینمانی په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یو پوځي اډه کې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 تنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابې لوره له ختیځ وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی. د داعش پورې وغړي په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د امریکا د مرکزي قمانداني یو مسؤول بل اوربان په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووژل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څانګې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. د دې په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته یې د دې برید د عاملانو تنظیمونکو او تمویلونکو د راکشلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې وخت ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات یې د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل له هوایي ډګره بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوو اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 14 چې سیشن بی کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د بریتانیا صدراعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوځ په تیرو دوو اونیو کې یا نږدې دوو اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور له هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 11 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come down to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاری ونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بل لور ته د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس ویلي شاوخوا 1,000 تن افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 150 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امرختا وزارت شجینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکي دي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبی عمل سیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به ښځو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي که نه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایټالوي ډیپلومات سټیفانو پونټي کورو په چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلي پونټو کورو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له کابل به خواشینی سپرځي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستانه د خلکو د وتلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د له ګڼو ستونزو سره سره له افغانستانه د زرګونو انسانانو د وتلو په چاره کې مهم رول لوبولی دی. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او اوس زیات شمېر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اګست په 1 نېټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د ټاکلې مهدت له رارسېدو مخکې له دې هېواده ووسي. روسه خبر ده چې د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وشلي او نشتې 100 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرشوب له د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون د اګست په 20 وویل لښ تر لښه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمکبایوف له پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد چې پرم پرې خبرونه کې ساسو کوربه شمشاد زدران په تختیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. د سپینې ماڼۍ د امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حملې احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی هم داراز دا خبره کړې چې د کابل پر هوایی ډګر د وړمې ورځې حمله یوه ځانوژونکې برید کوونکي کړې ده. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 130 اوښتی دی چې 14 امریکایي عسکر دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جینسا کې وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایډن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربی په خپله خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړمه ورځنۍ حملې د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلي کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوا ګواښونه شته، یعنې بالقوا او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتما مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې و. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمې په ورځ نوښته داعش ډلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې و. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمېر هغه افغانان چې نه غواړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربی همدارا زیاته کړه چې شاوخوا 50,000 هغو افغانانو ته چې په بیړنیو الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقتو استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپلو سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 28 یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یوه تلویزیونی وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د پنجشنبې د ماښام د 14 له امله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښتی دی. د دې قربانیانو یو شمیر کورنۍ له مسؤلانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکي حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسیدو وروسته ووژل شول. د ده په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوي او د کابل په ایمرجنسی روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن مې چې همایون او میران نومېدل ووژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوې ده. دوی د ایټالویانو کم کې کار کاوه او د سه شنبې په ورځ ورته برېښنالیک شو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. تېره ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلی. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن وو چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خود دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونی پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هیوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره له دې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانیستل شي، خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
طالبانو د کابل ښار امنیت خوندي کړی دی. د دې امنیت سربیره د هوایي ډګر سره 14 ولې وشوه. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر تر وی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې له وروستي 14 وروسته د وروستي 14 پاړه د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره اجمل عن مرکه کړې او دا پوښتنه لومړی ترې کړې ده چې ولې طالبان ونه توانېدل چې د دې هوایي ډګر د 14 په دې هوایي ډګر کې د 14 مخه ونیسي.
پیښه علتونه لري. دا پیښه چې وسوه غټ علت دا ده چې امریکان لا هم دلته شتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت منځ راوست. داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي، نشي کولی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي، د داسې پیښو مخنیوی وکړي. که دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه وباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي، د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي، که چېرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځ ته راوستل چې کابو کېږي نه، نه امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو درپېتون نم لوړ د حالت نو دغه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغسې کړۍ لا هم شته چې دلته شوب جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار بنه کیږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمیر لري؟ ځینې ریپورټونه وایي چې یو شمیر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي والته ولاړ و، هغوی تم پکې مرګ ژوبله وخته ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمیر وژل شوي دي، او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه دیارلس کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه، دا په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. چاودنه زموږ په ساحه کې نه ده، چې میدان کې داسې هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه تر هغې پورې دي وړاندې نه ځي. د دې لپاره چې هغه امریکایان چې هلته شتون لري، د هغو لپاره چې احساس چې خطر ونه سي، زموږ ځواکونو ته اجازه نشته. موږ په خپله اجازه نه ورکړو چې هغه کرښې نه تیر شي. او پاتې شو عام خلک چې ټولېږي، هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې هم تېري. او امریکایان د خپله دننی حالت کنټرول او وضعیت امنیت ټول د دوی په لاس کې، د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې چې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دغه د دوی اخ موږ ډېر په فاصله کې، زموږ ځواکونو ته هېڅ تاوان هم نه دی رسېدلی. او ځان چې هغه وخت د عامو خلکو ته وخت دلته تجمو جوړېدله، او تجمو جوړ کړی. امریکایانو هم اعلان کړی چې دوی ځواکونو ته هم څه زیان اوښتی، نو هغه هم تر اوسه موږ ته نه دي اخیستي، ځکه زموږ نه دا په فاصله کې.
د اشرف غني د حکومت چارواکو هم وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نورې ډلې فعالې دي، یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو دا انتقادونه راپورته کړي دي، او وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لږ تر لږه د طالبانو د پالیسیو او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي، دا فعالیت کوي، او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کیږي، دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي. موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. او دا شایم شر د مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي، یو څوک لاس اچي یا یو څوک اقدام ته زړه کوي. هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستانه. د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي، دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی. نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي، وروسته لغلې چې افغانستان کنټرول کړي. موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه څه ډلې یا هغه څه جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې موضوع. د اودات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي، د نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
داعش تاسو د ورسره ښې اړیکې نه درلودې، په راتلونکي کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي، د هغې په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ به وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې اول خو دلته اول دا ده چې په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله وویني چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کیږي.
ذبیح الله مجاهد، تر سه شنبې بهرني ځواکونه له کابل اوسي، تر دې نیټې وروسته ناټو او ملګري ملتونه د کابل د هوایي میدان د فعال ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړېدو وروسته د بشري مرستو لپاره پرانیستی وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اګست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې روانې دي، څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکي مرسته وکړي. خو ترکی چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکی ځواکونو هڅې زیانمنې کړې. ترکیه دا نه دي ویلي چې طالبان به یې حتما شرایط ومني. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د دې هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خو مرستندویو ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي، ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګرېوان دی. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پر روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوي، افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصیږي، په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو سیمه ایز مشر ریک برینن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنې به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اگست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډېرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
غنو لویدیزو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبه د ماښام پر خنړیو تیروریستي حمله او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ سټانډرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څنګه څوک ده. دوارو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړه شوه، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو کښلی چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال لویدیز او شمال لویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حملې وکړې. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړي دي. دا ډله پر یوه زیږنتون د تیر کال د حملې په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولې او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د سولی او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدله شوه. د ملګرو ملتو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 تنو ترمنځ وسله وال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسله والو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو لیکلي چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تیرورستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبانو خپله ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته لږ تر لږه یو داعشي مشر وژلی دی. د سټارز اینډ سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداری ورکړی دی. سټارز اینډ سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزي په قول کښلي چې د کابل د پنجشنبې د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزي ویلي دي چې د داعش ګواښ خورا زیات دی. دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په دې ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه واټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی. مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خو داسې خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي آتا ماش به مو یي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهال پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. جرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخره ولاس دوه امتحانه پاتو د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. ستنه مدار چې زموږ سره نوې سره لوبي ونه شه، زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کې مکتب مړ اله کې دانش شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوي او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث هم تر دې راڅرخي چې څرنګه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې بیروبار دی او هلته وړمه ورځ چاودنه هم شوې او خبرداریانې هم نورې ورکړل شوې دي.
مخ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. کوم راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. همداراس کوم مرکه چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي هغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې له د هوایي ډګر له دروازو سره دي باید سمدستي دا سیمه پرېږدي. د داعش پورې وغړي په ننګرهار ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. دا کس نن ووژل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاشلو غوښتنه کړې. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. د برېټانیا سریاسم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېټانیا ته یو شمېر نور افغانان هم راولي. طالبانو د امیر خطاب وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړ چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د تل لپاره له افغانستان ووت. ایټالوي ډیپلوماټ سټیفانو پونټیکورو چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې لشتر لشه دولس کسان وژل شوي او نشتی سل نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګېد.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په سرګون افغانان په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو وغوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سېشنبه د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اګست تر 18 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. شاو خوش پر سر امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداری د پنجشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر تر ژره سیمه پرېږدي.
دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی، خو د حکومت د نشتوالي له امله کارونه په ټپه درېدلي دي. په دې خبرونه کې دا موضوعات له میلمنو سره څېړو. د میلمنو له ډلې عبدالمالک همدرد، مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو بهیر څاري، راسره یوځای شوی دی. همدرد صاحب، مننه چې په خبرونه کې راسره یوځای شوی. که چېرته تاسو ویسئ چې یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده، دلته به راشو کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې، او له لوی سره له دې هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د وتلو مسله څېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو میلمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څرنګه دی. د هغه ښار چې د اګست په 15مه کال طالبان ورننوتی دي، او تر اوسه پورې په دې ښار کې لا هم حکومت نشته او مسؤول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه په ټپه ولاړ دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډارډ د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې له دې میدان ولاړ شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي، ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست تر 1 چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان له دې هوایي ډګر وباسي.
د کابل هوایي ډګر ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د وسط لپاره افغاني الوتنی د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها دغه د ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفاسبته سوې چې ډیر ظرفیت لډیر د مطلب څه شي دی، یعنی څومره الوتکه کېدې شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسی او بل نشاسته کې تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې کافو کې بل بیا راشي لندنګ وکي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشته دي، ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښېناسو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي. نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي، او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبسي.
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیره، لکه د بوینګ 380 الوتکې، تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي، د الوتکو د راهنمایی یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته. نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولې په وی اف ار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې آی ایل ایس ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسېدلی دی، دا دقیق ده.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لوي خبرتیا وروسته به له بهیر صاحب څخه واورو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی، که چیرته له تاسو دا وورو چې تر نږدې دوی ونې کیږي سه څه کم البته چې طالبانو کابل نیولی دی، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي، په دغه سې وضعیت کې که چیرته دا ادامه پیدا کړي اثرات به څه وي؟
د تر اوسه پورې د لکونو افغانانو د خپلو وظیفو او د راتلونکي دندو پر رابطه باندې هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي، هغه حالت ته ځي چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدی نه شي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چې باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغوی دي.
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې بخوانی خلق کڅم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي د چرآشي، لیکن کچرته دغه خلق په خپل حال پاتې وي، یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې بخوانی خلق خپل ځای لاندې
دي، دوی مجبور دي چې پټی ته کچ باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلق او خپل مسؤلین داخلي دي. حتی رئیسان مؤمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصاغه ادارو کې چې طالبان دی او ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالي دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدماتو سره تړلي دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، دي خدمات وړاندې کړي، د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک تعین کړي دي. د دې دا معنی ده چې تر څو یو توافق نه شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام لپاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پی دي کابینه وي او د ولسمشر چاري وي چې په کوم طریقه باندې مخته دي، شورا په طریقه باندې مخته دي، کړي ولسمشر او د امیر د خانه مخته دي او که په ټیټه کچه باندې وي طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کړي. یو بل ستونزه چې واضح ده طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي، هغه د دولت لپاره یو ګرامن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغله ماته نږدې منابع د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان راغله دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو، خو اوس همدغه نشي راغوښتي. کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي، اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي، یو ادرس غواړي، دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي که به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخته وي. دا هغه ستونزه ده چې له تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي.
مننه بهیر صاحب. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شر اغلاس وایم. اصولي صاحب، څه فکر کوئ که چېرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، په لنډو ستاسو نظر څه ده، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي، آیا کومه شورا موجوده ده، شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ، کوم رسمي سند شته، مسؤلیت موجود دی، تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني، زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره.
اصولي صاحب، څه شی دې باعث شوي دي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کړي، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کول یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کړي چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغسې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنګونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو له مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه ده چې په یوه توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول. دوی دا وپتېله چې نور په افغانستان کې